سلام ستړي مشه سحر مو بخیر تاسو سمګه کلاس دې رادیو نوري د خبري خبرونه په خبرونو پیلو
دراګان د روختون ډاکټران وايي په تیر دوه میاشتو کې د ماشومان ترمنځ خوار زواکي د نورو وختونو پرتل زیاته شوې ده د دغه روختون ډاکټرانو د افغانستان کورنی رسنیو سره خبرې کوي په هر لسو ماشومانو کې درې د سختي خوار زواکي لکبل د ستريږي لدی وړاندې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او یو شمېر نورو نړیوالو سازمانونو په خپل راپورونو کې ویلي چې په افغانستان کې څه باندې 3.5 میلیونه لا 5 کلونو کم عمر ماشومان په خوار زواکي اخته دي د دغه نړیوالو ادارو په ټکو څه باندې یو اریا 2 میلیونه امیدواري او شدي ورکون کې مېند هم د خوار زواکي له جدي ګواخ سره مخ دي د بشري مرستو رسونکو ادارو ویلي د امریکا او نورو نړیوالو د مرستو په بندیدو سره د خوار زواکو ماشومان او مېندو ته رسیدنه ستونزمنه شوې ده اسرائیلی ځواکونو پرون دوشنبه په خان یونس کې پر ناصر روختون په دوه بریدونو کې شل کسان وژل دي په سیمه کې روغتي کارکونکو وایي له نوموړي برید وروسته سیمې ته د روغتي کارکونکو خبریالانو له رسېدو سره سم دویم برید وشو چې لږ تر لږه شل کسان پکې وژل شول د شوټرپس خبري اژانس راپور له مخې په وژل شوو کې 5 خبریالان هم شامل دي په خبریالانو کې 33 کلنه مریم داکا له شوټرپس خبري اژانس سره د خبریالې په توګه کار کوي د اسرائیلو د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر د غبرید یو غمجنه پی خبره لولید چې پاوزي د چړلو په حال کې دی د امریکا ولسمشر ډونلډ ترامپ وایي سکال غوړم د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره وګورم هغه پرند شنبه په سپینه مړی کې خبر اعلان توي لکه سره د خبرو اترو لپاره چمتو دی او په مناسب وخت کې ور سره وګوري د روټرز خبري اژانس راپور له مخې ولسمشر ترامپ په خپل مخکيني دوره کې د کیم جون اون سره نمرلې لیدنه په داسې حال کې درلوده چې د امریکا او شمالي کوریا اړیکې کړکې چنوي هغه مهال د دوړو لورو ترمنځ یو سوداګریز تړون هم لاسلیک شوی و خو د اټومي انرژي په ځل غوښتنو او د تړون په جزئیاتو کې دوړو خو اختلافات درلود د امریکا په اوریګان ایالت کې د اورلګیدنې له کبله یو شمېر کورونه ورخېسته او په زرهاو نور د سوځېدو له ګواخ سره مخ دي د سیمو اوسیدونکو ته د شنبه د تخلیې امر شوی دی د چارواکو خبره د اورلګیدنې چې د وچې او ګرمې هوا له کبله رامنځته شوی د اوروژنو کارکونکو یو څه مهار کړی ده له دې وړاندې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې د اورلګیدنې له کبله په زرهاو کورونه سوځېدلې و او د آزادو سیالیو نموتای اتسیرا پاس محمد پرون دوشنبه د لومړي ځل لپاره د موټای په برخه کې خپل ایراني اصل بهرني سیال ته ماتې ورکړه دغه سیالۍ چې د تایلند په پوکت ښار کې ترسره شوه پاس محمد پکې لادریو پړاوونو وروسته خپل سیال مات کړ د موټای په سیالۍ کې هر پړاو درې دقیقې وي پاس محمد لدی وړاندې د آزادو سیالیو په برخه کې افغانستان ته پیړون راوړي او د لومړي ځل دی چې د موټای په برخه کې برلیات بریا ترلاسه کوي
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکه له احترامات می قبول کئ کذر منو په جواب للی ز دکون کو زبرش ناغم خار یو زلبه هم تاسو ټول ته شرف واس من دنم رزی درسی موضوع ته هلمن دیم چې تاسو ټول کذر منو زړه ته تیر دکون کی بر تروغ جوړ او صحت مند او سجه او د صحت جمع بوم پتنوی درور نه وګل للی ز دکون کو لکه سرنګ چې زمرو تاسو درن رزی مضمون جغرافیه او د اوم ټول کې کتاب سلرم لوستي نو هلمن دیم چې تاسو ټول کذر منو او فجز دکون کی د لوستر پای پر رسرماتیا او کې یو سز دکړي کذر منو د کون کوله که څنګه چې موږ تاسو پتیری رزلوست کې دا پتیری رزلوست کې موږ تاسو د زمکی وزي حرکت او انتقالي حرکت اړوند بحث درلود او د زمکی د وزي حرکت او انتقالي حرکت په اړه مو بشپړ معلومات ترلاسه کړ نن وزي زلې به هم همدا سي دلچسپ او پزره پوری موضوع اړوند بحث لرو نو هلمند اندرنو ز کون کوم خل دین چې تاسو لوست پېل کئ تاسو ټول درنه ز کون کې خپل زنو سره د جغرافي مضمون کتاب کتابچا او قلم ولري تر څو د نن وزي د لوست مهم نکات په خپل کتابچو کې لزنو سره نوٹ کړئ خو جواب للی ز کون کوم وس هم د لوست پر لور باندې راځوس موږ تاسو د نن ورځې سلارم لوست موضوع د افغانستان موقعیت او څلور خاوي او هم درنګ طبيعي جغرافیا ده کتاب صفحه د 25 صفحې څخه پیل بهتر 28 صفحې پرې خو جواب للی ز کون کوز موږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف یا هم هغه موضوعګان چې نن ورځ به موږ تاسو ور باندې بحث ولرو عبارت اله لمړی د افغانستان موقعیت او څلور خاوي دویم طبيعي جغرافیا دریم لوړې سطحې سلارم دشتي دا هغه څلور مهم موضوعګان دي چې نن ورځ به موږ تاسو بحث ولرو لارو او اړوند به بشپړ معلومات تر لاسه کړو. نو خوږو زده کوونکو، ستاسو د ټولو د توجه په هیله خوږو کولالي زده کوونکو راځو خپل درس پیل کوو. زموږ ستاسو د نن ورځې لوست سری د افغانستان موقعیت او څلور خواوې دي. نن ورځ به موږ تاسو د افغانستان موقعیت اړوند او د افغانستان د څلور خواوو اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوږو قدرمنو زده کوونکو، د ځمکې کرې ته که چیرې موږ تاسو متوجه واوسیږو، د ځمکې دغه کوم غیر منظم کروي شکل چې لري، د دې قطبي او سویلي، یو شمالي قطب لري او بلې هم سویلي قطب لري، چې دا پخپله موږ تاسو په تېرو ورځو لوستونو کې دا وپېژندله چې ځمکه د استوا کشف په واسطه سره پر دوو برابرو برخو باندې ویشل شوې ده، چې یوې برخې ته یې شمالي قطب موږ وایو او بلې برخې ته یې سویلي قطب وایو. همدارنګه درنو زده کوونکو، کچېرې موږ دغه د ځمکې موډل ته ځیر شو چې افغانستان د آسیا لویې وچې او د نړۍ په کومه برخه کې موقعیت لري، نو موږ او تاسو کولی شو چې په اسانه سره پیدا کړو. خوږو او ګلالي زده کوونکو، زموږ ګران هېواد افغانستان د آسیا لویې وچې په زړه کې موقعیت لري، کوم چې زموږ ګران هېواد افغانستان یو له غرنیو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د آسیا د لویې وچې په سویل کې په شمالي نیمه کره کې او د استوا له کشسانه څخه د شمال خواته په ختیځ نیمه کره کې، چې دغه کره په خپله د لندن د ګرینویچ له کرښې څخه ختیځ خوا کې ده. په دغه ځای کې زموږ ګران هېواد افغانستان موقعیت لري. زموږ د ګران هېواد افغانستان پراخوالی یا هم د هغه پراخه ساحه چې 100 کیلومتره ده عبارت ده. زموږ د ګران هېواد افغانستان پراخوالی چې دی په خپله 6,250,000 کیلومتره مربع ته رسیږي. همدارنګه زموږ ګران هېواد افغانستان څلورو خواوو ته وچه ده، کوم چې آزاد سمندر ته زموږ ګران هېواد افغانستان لاره نه لري. که چیرې تاسو په نقشه کې د استرالیا هېواد ته متوجه اوسېږي، د استرالیا هېواد شاوخوا چار طرفه، چې استرالیا په خپله یو غټ پرازیم دی چې د دې شاوخوا ته ټول آزاد سمندر دی. نو زموږ ګران هېواد افغانستان په داسې یو ځای کې موقعیت لري کوم چې وچې ته لاره نه لري. چار چاپېره یې نور هېوادونه چې وچه سیمې دي هغه ورباندې راڅرخېدلي دي. او همدارنګه زموږ ګران هېواد افغانستان چې دی په خپله دغه لیروالی چې دی د عربو سمندرګي ته نږدې د 300 کیلومتره واټن ته رسیږي، یعنی دی په خپل د عربو سمندرګي ته چې ډیر زیات دی نږدې دی هغه 300 کیلومتره دی. او همدارنګه زموږ د ګران هیواد شمالي طرف ته، شمالي لوري ته، منځنی اسیا، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هیوادونه یې هم جمهوریتونه موقعیت لري. د دې تر څنګ زموږ د هیواد په سویل ختیځ کې ختیځې پولې یې هم هغه سرحدونه چې دي هغه په خپله د پاکستان اسلامي جمهوریت دي چې اسلامي هیوادونو له جبرو څخه شمېرل کېږي. دغه سرحد چې دي دا په خپله د یو تحمیدي کرښې چې د ډیورنډ کرښه په نامه سره یادېږي، د دې په واسطه سره رامنځته شوې دي چې دغه کرښه اوس هم زموږ په ګران هېواد افغانستان خلک پر رسمیت سره نه پېژني او دې ته د رسمیت نوم نه دی ورکړی. یعنې زموږ ګران هېواد افغانستان خلک هغه د ډیورنډ کرښه په رسمیت سره نه دی پېژندلې. همدارنګه زموږ ګران هېواد افغانستان په لویدیځ لوري کې د ایران اسلامي جمهوریت سره موقعیت لري، یعنی په افغانستان چې دی د لویدیځ یا هم لمر لویدو طرف ته په خپله د ایران اسلامي جمهوریت موقعیت لري. همدارنګه درنو او خوږو ګلاري زده کوونکو، زموږ ګران هېواد افغانستان چې دی په خپله شمالي لوري ته، شمال ختیځ لوري ته په خپله په یو لږه برخه کې د چین جمهوریت موقعیت لري. که چیرې تاسو نقشې ته متوجه اوسېږئ، تاسو کولی شئ چې د افغانستان په نقشه کې هغه تر ټولو نری ترنی نسوکه چې ده په دې ځای کې په دغه کوچنی سکه کې د چین هېواد سره ګډه پوله لري. نو د دې لوري څخه زموږ ګران هېواد د منځنی اسیا هېوادونو کې چې آزاد سمندرونه ته لار نه لري، نو همدې کبل څخه نور شارونه، نور هېوادونه چې دي هغوی هم دغه چې په منځنی اسیا کې موقعیت لري، دوی هم آزاد سمندر ته لار نه لري. نو له دې کبل څخه زموږ ګران هېواد افغانستان ډېر زیات خوشبخته دی چې د دې زموږ ګران هېواد پر سرحد باندې د نور هیوادونو چې د آسیا په سویلي هیوادونو کې موقعیت لري، د افغانستان څخه دغه کومې لارې چې تیر سوي دي د دغو لارو څخه دی تیریږي، چې دغه موضوع زموږ د ګران هیواد افغانستان د موقعیت یې ښه اهمیت ورکړی دی. یعنی هغه هیوادونه چې آزاد سمندرونو ته لار نه لري، نو دغه هیوادونه بیا مجبور دي چې زموږ د ګران هیواد څخه تیر شي او وروسته د هغه څخه دوی سوداګري لارو ته لاره پیدا کړي. همدارنګه درنه خوجو زده کوونکو اوس هم د لوس په دې برخه کې مراد تاسو د طبیعي جغرافیه په حق ولولو چې طبیعي جغرافیه څه ته وایي او زموږ ګران هیواد څه ډول طبیعي جغرافیه لري. قدرمنو خوجو زده کوونکو زموږ ګران هیواد افغانستان یو پر درې برخه په خپل غرنۍ ده، یعنی زموږ ګران هیواد یو له هغو هیوادونو له جملو څخه دی چې زیات شمېر برخه یې غرونه نیولې ده. همدارنګه د غرونو له جملو څخه په خپل یو د هندوکش غرونه لري ده، د بابا غر لري ده، د سپید کو غر لري ده، د سیاکو غر لري ده، د تیرباند او ترکستان او سپین غر لري ده. که چیرې تاسو د دغو غرونو په باره کې اورېدلي چې په افغانستان کې تر ټولو مشهورترین غرونه چې دي هغه په خپله د هندوکش غرونه لري له جملو څخه یو شمېرل کېږي، او بل د بابا غر په اړه که چیرې تاسو اورېدلي دا د افغانستان د مشهورو غرونو له جملو څخه شمېرل کېږي. د دې تر څنګ د تور غر دي چې دغو غرونو لري د لوړې سرحې جوړې کړې دي، او دغه غرونه زموږ د هیواد په شمالي ختیځو او ختیځو سیمو کې موقعیت لري. چې دغو غرونو لوړوالی دغه سیمې چې کومې ډېرې زیاتې لوړې دي، نو دې کې ژمی ډېر زیاته سړه هوا لري او زیات شمېر اورښتونه، بارانونه، واورې ډېر زیات پکې کېږي. یعنې د دې دغه کوم اورښت کېږي هغه ډېر زیات د واورې په ډول سره وي. یعنې که چېرې موږ تودو سیمو ته متوجه اوسېږو، په تودو سیمو کې اکثره واورې موجود نه وي، خو هغه سیمې چې یخې وي، سړې وي، هغه سیمې چې غرونو لړۍ پکې زیاتې وي، په هغو سیمو کې اورښتونه ډېر زیات د واورې په بڼه سره وي، چې دغه واورې بیا په غرونو کې زیرمه کېږي او وروسته له هغه څخه کله چې تودوخه راسي د تودوخې په واسطه سره دغه واورې بېرته ویلې کېږي او د اوبو لوی سرچینې جوړوي. چې په افغانستان کې د دوه غرونو لړۍ څخه زیات شمېر سیندونه سرچینې اخلي، د دې څخه منبع اخلي، او هغه خلک زیات شمېر خلک چې دي په خپل د دوه اوبو څخه د شوشل لپاره استفاده کوي، او زیات شمېر خلک به د خپل ورځنیزو اړتیاو د پوره کولو لپاره ترې ګټه اخلي، او همدارنګه د دې تر څنګ د ځمکې په خړوبولو کې هم ډېره زیاته ګټه د دوه اوبو څخه اخیستل کېږي. نو خوشو قدرمنو زده کوونکو، دا چې موږ تاسو د افغانستان د غرونو لړۍ په باره کې ولوستله چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېدی چې یو پخپله یو پر درې برخه یې ټوله زیات برخه شې وه هغه غرونو نیولې وه، یعنې زیاته برخه یې دشتې، غرونه او صحرایي سیمې دي. اوس هم راځو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو لوړې سطحې پیژنو. چې لوړې سطحې څه ته وایي؟ زموږ ګران هیواد افغانستان هوارې ځمکې چې غرونو په منځ کې پرتې دي د خپلو شاوخوا سیمو په پرتله لوړې وي، او دغه لوړې سطحې په نامه سره یادېږي، یعنې هغه سیمې چې زموږ ګران هیواد ته چیرې موږ تاسو د زموږ ګران هیواد دغه سطحو یا هم موقعیت ته متوجه اوسېږو، سیمو ته متوجه اوسېږو، هغه هوارې ځمکې چې په غرونو کې پرتې دي، په غرونو کې موقعیت لري، یعنې که چېرې تاسو د غرونو جوړښت ته متوجه اوسېږي، ځینې سطحې وي ډېرې زیاتې هوارې وي او ځینې سطحې ډېرې زیاتې ژورې ژورې وي، ماتېدونکې سطحې لري. نو دغه سطحې چې لوړې پرتې وي، دغه سطحې د لوړو سطحو په نامه سره یادېږي، او زموږ په هیواد کې ډېرې مشهورې لوړې سطحې چې دي هغه په خپله د پامیر او د بهان سطحې دي، او د دې تر څنګ مرکزي لوړې سطحې دي چې دا د افغانستان له مشهورو لوړې سطحو له جملو څخه شمېرل کېږي. همدارنګه درنو زده کوونکو، د پامیر تر ټولو لوړترینه سطحه چې ده د اسیا د لویې وچې په منځنۍ برخه کې موقعیت لري، چې لوړوالی یې د سمندر د سطحې څخه 6000 او 2000 مترو ترمنځ موقعیت لري. همدارنګه درنو خوږو زده کوونکو، د نړۍ دغه سطح چې ده په خپله د نړۍ د بام په نامه سره شهرت لري، او د دې لوړې برخې یوه برخه د افغانستان په خاورې کې هم موقعیت لري. همدارنګه درنو زده کوونکو، زموږ ګران هیواد افغانستان د زیات شمېر غرونو له پلوه څخه ډېر زیات مهمو او ارزښتمنو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي. ترنو خوږو زده کوونکو، راځو په دې برخه کې موږ تاسو د افغانستان د دشتو په هکله معلومات لاسته راوړو چې افغانستان دشتې څه ډول دشتې دي او په کومو طرفونو کې موقعیت لري. دا چې زموږ ګران هیواد افغانستان سویل لویدیځ برخه کې چې ډېره زیاته توده او وچه هوا لري، په دې برخه کې ډېر زیات اورښت په کمه کچه سره وي، یعنې اورښت زیات نه وي پکې، کې بارانونه واورې زیات نه وي پکې، نو په دغو سیمو کې له جملو څخه یو پخپله د مارکوا سیستان او بکوا دشت دي چې په دغه سیمو کې موقعیت لري او زموږ د ګران هیواد نورې دشتې چې دي هغه په خپله د همداب آب دشت دي چې هغه په هرات کې موقعیت لري، چمتل چې په خپله په کابل کې موقعیت لري، او همدارنګه ګمبیر چې په لغمان کې موقعیت لري، د سقاوي دشت دي چې په لوګر کې موقعیت لري، د دې تر څنګ په وردګو کې د لیلی دشت دي، او همدارنګه د لیلی دشت چې په خپله په جوزجان کې موقعیت لري، دا هغه دشت دي چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري. او دغه سیمې چې دي ډېره زیاته توده هوا لري، یعنی د دې هوا چې د معتدله هوا موږ نه سو ورته ویلی، نه هم ډېره زیاته یخه هوا ورته ویلی سو، په دې کې اکثره وخت ډېر زیات لمر وي، او همدارنګه د دې اقلیم چې دي ډېر زیات تود دي، او دغه هوا چې ده ډېره زیاته وچه ده. نو په دې کې د دې له امله څخه اورښتنه هم ډېر زیات کمه اندازه سره وي. نو خوښه او ګلری زده کوونکو، دا زموږ او ستاسو د نن ورځې لوست موضوع کوم چې موږ او تاسو زموږ د ګران هیواد افغانستان موقعیت او څلور خواوې وپېژندلې. د دې تر څنګ د افغانستان طبیعي جغرافیه مو وپېژندل چې طبیعي جغرافیه په خپل افغانستان د طبیعي جغرافیې له پلوه څخه یو پر درې برخه یې د غرونو لړۍ تشکیل کړې وه، او همدارنګه لوړې سطحې مو وپېژندلې، دښتو په هکله مو وپېژندله. نو هیله مند یم چې په یو څه پوسي او سیږي اوس هم د لوست په راتلونکو برخه کې موږ او تاسو د پوښتنو پر لور باندې راځو. په دې برخه کې تاسو ټول درنو زده کوونکو ته مې پنځه پوښتنې چمتو کړې دي. تاسو ټول قدرمن زده کوونکي به همدغه پنځه پوښتنې په خپلو کتابچو کې لیکي، او وروسته به د هرې پوښتنې لپاره مطابق ځواب پیدا کوي او د هغه تر څنګ ولیکئ. نو راځو د پوښتنو پر لور باندې. ستاسو د نن ورځې د لوست لومړۍ پوښتنه، د افغانستان ډېر مشهور غرونو نمونه واخلي. یعنی ما تاسو ته نن ورځې لوست کې د افغانستان مشهور غرونو نمونه تاسو ته په نښه کړه. تاسو به د افغانستان د مشهور غرونو نمونه واخلي، او هم چې نن دویم سوال چې دی لوړې سطحې، یعنی د لوړو سطحو څخه زموږ ستاسو مطلب څه دی. دویم، د هیواد د لوړو سطحو نمونه واخلي، یعنی د هیواد هغه لوړې سطحې چې زموږ په ګران هیواد افغانستان کې موقعیت لري، هغه غرونه چې نن ورځ موږ تاسو وپېژندل، د هغو نمونه واخلي. همدارنګه د دې ترڅنګ ډېره لوړه سطحه څه نومیږي او څومره لوړوالی لري، یعنی زموږ په ګران هیواد افغانستان کې تر ټولو لوړترینه سطحه څه نومیږي او همدارنګه څومره لوړوالی لري. یو کوچنی نقل به تاسو ټولو درنو زده کوونکو ته درکړم چې نن ورځ موږ تاسو د هغو سطحو لوړوالی 6000 څخه تر 5000 متره پورې ولوستي. نور به د سطحې نوم یادونه تاسو په خپل کتاب کې نوشته کې. هم چې نن 15 سوال د هیواد د مهمو دشتو نمونه واخلي. نور نه قدرمنو زده کوونکو، دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوست هیله مند یم په یو څه پوسي او سیږي او یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل درس پورې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان شه. وخت درته غواړم.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورې د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړئ. قدرمنه او ګلری زده کوونکو، زه برېښنا غفار یو زره به هم تاسو ټول ته شرغلاس مم. د اتم ټولګي جغرافیه مضمون سلرم دوستا، هیله مند یم چې تاسو ټول قدرمنه او ګلری زده کوونکو به تر اوسه جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې وم پتن. قدرمنه زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې سلرم لوست موضوع د اروپا د سیاسي جغرافیه په حق لسه په هیږي. کتاب صفه له 28 مینه پیل به تر 28 مې سپې پرې. هم ترنګ قدرمنه او ګلری زده کوونکو، زموږ تاسو د نن ورځې درسي اهداف عبارت دله. لومړی، د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق لسه پوهیږي. دویم، د اروپا د بشري جغرافیې په حق لسه پوهیږي. دریم، د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په حق لسه پوهیږي. دا هغه درې مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په حق له به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمنو او ګلالي زده کوونکو، د پوره توجه او دقت په هیله یې ما هیله ده چې د لوست تر پایه به راسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشو ګلالي زده کوونکو، اوس هم د خپل نوي لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څرنګه چې مې مخکې یادونه وکړل، زموږ ستاسو د نن ورځې درسي لومړی عنوان چې دی د اروپا د سیاسي جغرافیې په حق لسه پوهیږي. نن ورځ به موږ تاسو د دې عنوان په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، موږ تاسو په تېرو ورځو لوستنه کې د اروپا د لویې وچې د سمندرګیو یعنی بحیرونو په هکله، د هم چنان د اروپا د لویې وچې د خلیجونو او اقلیم په هکله بشپړ معلومات ترلاسه کړل. نن ورځ موږ تاسو د اروپا د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات ولرو. خوشو قدرمنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې اروپا د پخوانی نړۍ له دریو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د شمالي نیمه کرې د شمالي عرض البلدونو د 15 جیش او د 80 درجو او د ختیځ تر البلدونو د خوا څخه د 70 درجو او لویدیځ تر البلدونو له خوا څخه د 25 درجو ترمنځ موقعیت لري هم پرته ده. د دې درسنګ قدرمن زده کوونکو ختیز لیرې نقطه چې ده د اورال غرونه او د اورال سیند، لویدیز لیرې نقطه چې ده د ایسلینډ لویدیز برخه او شمالي لیرې نقطه یې د ناروې د هیواد شمالي برخه او جنوبي لیرې نقطه یې د ګریټ ټاپوګانې دي. د دې ترڅنګ خوږ غوږلي زده کوونکو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې اوږدوالی چې دی او اوږدوالی له شماله څخه تر جنوبه پورې 6400 کیلومتره او سوریې له ختیځ څخه تر لویدیځه پورې 4800 کیلومتره دی. د دې ترڅنګ قدرمنو غوږلي زده کوونکو اروپا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېر کېږي کوم چې زیات شمېر سرحدونه یې هم پولې لري، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د پولې او سرحدونو په هکله معلومات لولو. اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ له لوی اوبو په واسطه سره راچاپېر شوې، لکه څرنګه چې په تېر ورځ لوستنې موږ تاسو ټولو ولوستلی چې اروپا لویه وچه دریو خواوو ته اوبه دي، یا هم دریو خواوو څخه د اوبو په واسطه سره راچاپېر شوې ده او یوې خواته وچه ده. نو دلته موږ تاسو په دې باندې پوهېږو چې اروپا له دریو خواوو څخه د نړۍ د لویو اوبو په واسطه سره راچاپېر شوې ده، چې هغو له شمېر څخه یو پخپله مدیترانایي سمندرګۍ و چې ما تاسو ټولو ته وویل چې مدیترانایي سمندرګۍ پخپله د اروپا، افریقا او آسیا ترمنځ پروت دی، یا هم په دغو درو سره هېوادونو کې د دې اوبه تېرې شوي دي. نو آسیا د لویې وچې په پرتله دغه اروپا لویې وچې ده یو کوچنی ټاپو وزمه ده، یعنی د آسیا په پرتله باندې دا کوچنی ټاپو وزمه بلل کېږي، د هغې په پرتله باندې غټ برازیم نه دی. نو د دې ترڅنګ د شمال له خوا څخه په شمالي مجرمیت سمندر کې، د جنوب له خوا څخه د مدیترانې په سمندرګي، تور سمندرګي، کسپین سمندرګي او ختیځ له خوا څخه د آسیا په لویې وچې پورې، چې د اورال سیند د اورال له غر له دواړو وچې سره بیلوي، د هغوی یوه نښه یا هم بیلګه نومول کېږي. د دې ترڅنګ قدرمنه وګړو زده کوونکو، د اروپا د لویې وچې سیاسي واحدونو شمېر چې دی اوس څلوېښت هېوادونو ته رسېږي، چې د هغوی څخه نه هېوادونه یې په وچه کې پراته دي، هم په وچه سیمه کې موقعیت لري. درې برخې یې اوبه دي او یوه برخه یې چې شته وچه ده، چې په دغو سیاسي هېوادونو کې د واحدونو شمېر چې و موږ تاسو ولوستل چې اوه څلوېښت دي. نو د هغو اوه څلوېښتو څخه نه هېوادونه یې په وچه کې پراته دي، یې هم موقعیت لري او اوبو ته دي لاره نه لري. د هغو له جملو څخه درنو زده کوونکو د سویس سویس هیواد دی، د لوګرزمبورګ هیواد دی، سلونیایی دی، سبرستان دی، مکدونی دی، اتریش دی، هنګری دی، سلواک دی، چک دی او داسې نور هیوادونه دي چې په دې لویې وچه کې د خاورې د پراخوالي له پلوه په همدې هیواد کې موقعیت لري. او هم چنا که چېرې موږ د دې لویې وچې د خاورې پراخوالي ته وګورو، متوجه اوسو، نو نه کوچني هیوادونه پکښې کې موجودیت لري، یا هم پکښې کې موجود دي، چې د هغو له جملو څخه یو لوګرزمبورګ هیواد دی، مالتان دی، لختن دی، شتین دی، اندورا ده، منیتو گرون دی، سلوانیا ده، سان ماریون دی، منکو ده او واتیکان هم له دغو هیوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي، چې دا یې کوچني هیوادونه دي. هم چې نن درنو زده کوونکو تاسو کولی شئ په کتاب کې و نقشې ته متوجه اوسئ. په دې نقشه کې تاسو ته هغه اروپایي هیوادونه چې سمندر ته لاره نه لري په نښه کړي دي. د دې درڅنګ قدرمنه وګړو زده کوونکو، موږ او تاسو په دې حقله لولو چې کله په 1990 میلادي کال کې د اروپا په هیواد کې د هغو هیوادونو ترمنځ راکړه ورکړه او بانکي معاملات په اروپا کې پولي واحد رواج سو، نو په هغه وخت کې د اروپا سیاسي هیوادونه پر څو ډلو باندې وویشل شول، چې د هرې ډلې نمونه زه تاسو ټولو ته په واضح ډول سره بیانوم، چې د هغوی څخه لومړنۍ ډله چې وه درنو زده کوونکو شمالي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه سویډن، ناروې، فنلند، ایسلینډ او ډنمارک هیوادونه شمېرل کېدل. دویم هم جنوبي اروپا هیوادونه وه، چې د هغو له جملو څخه ایټالیا هیواد، یونان، اسپانیا او پرتګال او داسې نور هیوادونه په دې کې موجود دي. دریم په خپله د ختیځې اروپا هیوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه روسیه ده، سپینه روسیه او اوکراین، د اوکراین ترڅنګ نور هیوادونه هم پکښې موجود دي. د دې ترڅنګ لویدیځه اروپا هیوادونه چې دي، د هغو کې آلمان، فرانسه، انګلستان، هالند او بلجیم دي. د بلجیم ترڅنګ نور هیوادونه هم پکښې موجود دي. اخیرنۍ په خپله منځنۍ اروپا هیوادونه دي، چې د هغو له جملو څخه اتریش، چک او پولینډ، او دغه مشهور هیوادونه دي او نور هم پکښې کې موجود دي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د لوست راتلونکي برخې ته، چې په دې برخه کې موږ تاسو د اروپا د بشري جغرافیې په هکله بشپړ معلومات ولولو او په هکله به معلومات ترلاسه کړو. حجو قدر من زکون کو د اروپا په لوی وچه کې د طبيعي شو شرایطو یعنی پراخو سرزاینو د اوبو د کو سندونو متدل اقلیم او پر اورش تشتوالی لامل د صنعت او پوهی پراختیا د اقتصادي فعالیت او کارونو امکانات شه برابر شوي دي. نو په همدې دلیل د اروپا په زیاترو برخو کې زیات وګړي میشتي، خو بیا هم د اوسیدلو د اروپا لوی وچې په ټولو برخو کې یو ډول نه دي. یعنې درنو ګرانو زدهکوونکو، دا اروپا لویه وچه په دې کې زیات شمېر طبیعي ښه شرایط موجود دي، همچنان ښه سرځایونه پکښې موجود دي. اروپا لویه وچه د دریو خواوو څخه د اوبو څخه ډکه ده، ښایسته معتدل اقلیم لري، نه یخ دي نه هم ګرم اقلیمی دي، اورښت یې هم ښه په پوره اندازه سره دي. نو له همدې ټولو ښه عواملو له امله څخه اروپا لویه وچه یو له هغو وچو څخه شمېرل کېږي کوم چې په صنعت او پوهه کې زیاته پراختیا راغلې ده او زیات اقتصادي فعالیتونه پکښې سرته رسول کېږي، د کارونو امکانات زیاته کچه سره پکښې شته. نو په همدې دلیل سره اروپا لویه وچه یو له ارزښتمنو هېوادونو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر وګړي پکښې کې میشت دي. تاسو کولی شئ چې په نقشه کې متوجه اوسېږئ، د اروپا لویه وچه د نفوسو ګڼوالی هم په نښه کولی سي. همچنان درنو ګلالۍ زده کوونکو، د اروپا په لویه وچه کې د اروپا په شمالي سیمو کې لکه روسیه او سکاندینیویایي هیوادونو کې د هوا د زیات سړوالي له امله لږ وګړي ژوند کوي. یعنی دا چې اروپا یو له لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي او په دې کې هوا هم متعدد ده، خو په دې کې یو شمېر هیوادونه لکه روسیه او سکاندینیویایي هیوادونه چې دي، په دې کې هوا ډېره زیاته سړه ده. نو له همدې کبله څخه زیات شمېر وګړي پکې ژوند نه کوي، په داسې حال کې چې مدیترانۍ سمندرګي ته نږدې هیوادونه او همدارنګه منځني او لویدیځ اروپا کې ډېر خلک ژوند کوي. نو د اروپا زیاتره خلک چې دي په دوو سیمو کې ژوند نه کوي. په درنو زده کوونکو، د اروپا د وګړو زیاده برخه د سیندونو په غاړه، صنعتي مرکزونو په شاوخوا کې او کرنیزو شو ځمکو کې لیدل کېږي. یعنې زیاته برخه په دوو سیمو کې لیدل کېږي. دوهم چې دي، سره له دې چې د اروپا لویه وچه د نړۍ له ډېرو نفوس لرونکو لویو وچو څخه ده، خو د نفوسو وده یې لږ ده، ځکه چې ډېر کورنۍ په ځانګړي ډول په صنعتي هېوادونو کې د زیات اولادونو له درلودلو سره مینه نه لري. یعنې دوی نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. نو ځکه په اروپایي هېوادونو او ځینو هېوادونو کې لکه المان او ایټالیا کې د نفوسو وده په ډېرې چټکۍ سره مخ پر کمېدو ده، ځکه هغوی په خپل ژوند کې نه غواړي چې اولادونه زیات پیدا کړي. د خلکو ډلې چې دي، درنو زده کوونکو، د اروپا د خلکو ډېره ستره ډله روسان دي چې د اروپا د خلکو لویې ټولنې جوړوي. او له روسانو څخه وروسته په اروپا کې د خلکو بله لویه او مهمه ډله جرمنیان دي چې زیات په منځني اروپا، المان، اتریش او سویس کې اوسېږي، او وروسته بیا په ترتیب سره لاتین، فرانسوي او انګولس کو ډلې دي چې په هر یو کې د اروپا د خلکو زیاته برخه جوړه کړې ده. نو خو شاو ګلاریز د کونکو، تر دې دم پرې مور تاسو د اروپا د لوی وچې د بشري جغرافیه په حق معلومات لاسته راوړل. اوس هم راځو د اروپا د لوی وچې د ژبې او نشاط په حق معلومات بلو. هیله ده چې تاسو تر دې دم پرې یو څه زده کړی وي. خوشو قدر من زده کوونکو، د اروپا د لوی وچې د ژبې او نژاد په حق څه پوهیږئ؟ د اروپا د لوی وچې د وګړو ډېره برخه سپین پوستکي جوړوي یا هم سپین پوستي انسانان جوړوي. سپین نژاد په لاندې دریو لویو برخو باندې ویشل شوي، چې د هغو له جملو څخه لومړنی چې دي جنوبي قومونه دي. جنوبي قومونه له یونانی یا هم لاتیني څخه عبارت دي چې په سیرو رنګ یې غنم رنګه دي، یعنی غنم رنګه دي، نه تور دي نه هم سپین دي. دا قومونه د ایټالیا په جنوب لویدیځ کې د بلکان په ټاپو وزمه کی، هسپانیا، پرتګال او بلجیم هیوادونو کې استوګنه کی. دوم چې دي، درنو زده کوونکو، دوم هم په خپل جرمني کومونه دي. دا کومونه زیاتره په منځني او شمالي لویدیځ اروپا کې استوګن دي، په انګلستان کې او بلجیم کې، پالمانت کې اوسېږي. هایلندیان دي، المانیان دي، سویډنیان دي، نارویژیان دي، ډنمارکیان دي او سویسیویان دي. یو برخه ده چې په دغو سیمو کې له دغو برخو څخه شمېرل کېږي. همچنان درېیمه برخه چې د درنو زده کوونکو، ختیځ کومونه یا هم سلبایان دي. دا کومونه زیاتر سپین رنګ لري او طلایي ورېښتان لري، یعنې د ورېښتانو رنګ یې زیات ته ورته دي، او زیاتره په ختیځه اروپا کې اوسېږي، چې د پولنډیانو، چیکانیانو، سلوکیانو، سبریانو او کروتیایانو چې پخواني یا هم یوس ګلوریایانو څخه عبارت دي، چې زیاتره یې د ختیځ اروپا اوسېدونکي دي. دا خلک د هنګري خاورې له شمال څخه تر جنوبه تیر شوي او منځري اروپا ته لاره موندلې ده. نو د دغو دریو قومونو سربېره درنو زده کوونکو، نور قومونه هم شته چې کوچني پخواني قومونه هم دي، چې له هغوی څخه د ایبریانا د اروپا په غرنیو سیمو کې لکه سل تایان او په ایرلند، سکاتلند او برتانیا کې د يهوديانو ډلې په روسي او په روسیه او پیلند کې هم شامل دي. همچنان درنو قدر منځکون کو د اروپا د خلکو د ژبې اصلي شخص چې دي په دې برخه کې مرتس د اروپا د لوی وچې د ژبې په باره کې بحث کو. نو د اروپا په اروپا کې بېلابېلې ژبې باندې خبرې کېږي. د دې ژبو ډولونه دومره زیات دي چې د یو ځانګړې نژاد یا هم ډلې د خلکو هره برخه هم په ځانګړې ژبه باندې خبرې کوي. د اروپا د خلکو ژبې د ژبني ریښې له پلوه عمومي توګه په دریو برخو باندې ویشل کېږي. ځینې ژبې لکه ایټالیي او هسپانوي لاتیني ریښه لري، او ځینې لکه الماني او انګلیسي جرمني ریښه، او ځینې نور یې لکه روسي او پولنډي او سلینډي ریښه لري. د اروپا ټولنې زیات وګړي چې درنو زده کوونکو په یو ځانګړې ژبه باندې خبرې کوي روسان دي. البته ځینې مذهبي لږ اقلیتونه لکه مسلمانان او یهودیان او ځینې نژاد یې لږ کم هم د هغو هیوادونو پکې اوسیږي او مروج دودیزې ژبو باندې خبرې کوي. نور نو درنو قدرمنو زده کوونکو، تر دې دم پر زمرو ستاسو د نن ورځې لوست کوم چې مراب تاسو د اروپا د لویې وچې د سیاسي جغرافیې، همچنان د اروپا د لویې وچې بشري جغرافیه، او د اروپا د لویې وچې د ژبې او نژاد په هکله معلومات ولوسته. اوس هم د لوست په دې برخه کې د پوښتنو پر لور باندې راځو. دا پوښتنې به تاسو په خپل کتابچو کې لیکئ او هرې پوښتنې ته به مطابق ځواب ورکړئ. لومړنۍ پوښتنه د اروپا خالي خانه ده، ل بیا خالي خانه ده، لویه وچه څخه ده. دغه دوه خالي خانې به تاسو ټکوئ. دویم، اروپا په ټولو برخو کې د خلکو استوګنه د طبیعي شو شرایطو له اوبو څخه ډک سیندونو معتدل اقلیم او علم پراختیا له امله یو شانتي ده. که چیرې صحیح وي تاسو سوات نوشته کوئ، چیرې غلط وي تاسو غیر نوشته کوئ. دریم سوال درنو زکونکو، د اروپا د لویې وچې د خلکو مهم لویه ډله روسان دي. که چیرې صحیح سوات نوشته کوئ، که چیرې غلط وي او سلوویان زیاته په کومه اروپا ای هیوادونو کې استوګنه کوي. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ استاس د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پاتې رسیږي. تر بل داسې درس چې زه په ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، د الله په امان. وخت
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مقبول کی قدر منو غللی زکون کو ز پرشنا غمپاری و زره هم تاسو ټول ته شرغواز پېما تنه هم ټول کی جغرافیا مزمن سلام لوستا کله د چ تاسو ټول قدر منو غللی زکون کی برات رو غو جوړو صحت مند او سری او د صحت چمه بون پتن می درنو زکون کو لکه سره چې تاسو ټول په هیڅ مرسته سو د نن ورځې مزمن جغرافیا مزمن دی سلام لوست لرونه کله د چ د تیر ورځې لوستنه مو په پراو دکې کړه ور سره سکړي او سری او نیو لوستا امر دی ولري ژوګللی زکون کوز مرسته سو د نن وزیلو لوز د لومړنی فصل کې د سیاسي جغرافي اړوند، یعنی د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي اړوند باندې نن ورځ مرسته تاسو په خپل لوست کې معلومات ولولو. لکه څنګه چې په تیر ورځ لوست کې مرسته تاسو د افریقا د لوی وچې د خلیجونو اقلیم او اقلیمي سیمو په حق معلومات لاسته راوړل، نن ورځ به مرسته تاسو په دې لوست کې د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي، بشري جغرافي او همچنان د دې ترڅنګ د افریقا د لوی وچې د نفوس، دین، نژاد او ټکم په حق معلومات لاسته راوړو. نو ستاسو د ټولو قدر منو غوښتل چې کوونکو د پراته وجو دقت په هیله یم، هله د خپل لوست پای پر رسره ملتیا وکړي او یو څه زده کړي. خوشحال قدر منو زده کوونکو، د لوست پای په شی بو کې موږ تاسو لومړی د آسیا د افریقا د لوی وچې د سیاسي جغرافي په حق معلومات ولرو. لکه څنګه چې موږ تاسو ټول په هیجو افریقا لوی وچې یو له هغو لوی وچې له جبلو څخه شمېر کیږي کوم چې د اقلیم یا هم د آب و هوا له روی څخه یو توده اقلیم لرونکي لوی وچې ده. په دې لوی وچې کې زیات بدلونونه په دانشې وختونو کې لیدل کیږي، او همچنان دغه لوی وچې یو له هغو وچې له جبلو څخه شمېر کیږي کوم چې زیات شمیر وګړي پکې کې ژوند کوي. لمیلې یوازنی لمیل په دې لوی وچې کې د زیات شمیر د نفوسو نشټوالي چې دی هغه لمیل د دې ځکه دغه لوی وچې چې د اقتصادي زیپوالي پکې موجود دي. نو له همدې عمل څخه زیات شمیر کسان کوشش کوي تر څو د افریقا د لوی وچې څخه تېشته وکړي او نورو لوی وچې کې استوګن شي. په دې ورستنی وختونو کې درنو زده کوونکو، په افریقا لوی وچې کې مثبت بدلونونه رامنځته شوي دي چې د بدلون په حالت کې د دوی د خپل ستونزو د حلولو لپاره مختلفې لارې چارې لټوي، تر څو وکولی شي د خپل ژوند د ورځنیزې اړتیاوې د مختلفو طریقو څخه پوره کړي او د خپل ژوند اړتیاوې د ابتدایي کړنو په واسطه سره حل کړي، حتی تر دې پورې چې دوی اوس د دې سره مبارزه کوي تر څو د ځینو صحرایي سیمو کې کرنیز حاصلات وکړي چې د هغوی په واسطه سره به دوی وکولی شي چې هم به خپل چاپېریال سمسور کړي او هم چنان دوی کوشش کوي تر څو هغه کومې اقتصادي اړتیاوې چې دي هم چنان د دې تر څنګ ورځنیزې ټولنیزې چارې چې دي چې دغه باید دوی وکولی شي چې د دغو د لارې څخه باید دوی پرمختګ ورکړي. نو افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي کوم چې د نورو لویو وچو په پرتله یې د خپل پرمختګ لپاره یې وروسته ګامې شدي، نو ځکه د هغو نورو لویو وچو په پرتله باندې نسبتا پاتې راغلې ده، خصوصا د اقتصاد په برخه کې د نورو لویو وچو په پرتله باندې دا پاتې راغلې ده. د دې لویو وچې زیاتره خلک د سونا په سیمو کې شیندلي ډول استوګنه کوي او یا د ځنګلونو په منځ کې اوسېږي، یعنی د دې ژوند چې دي کوچیانو ژوند ته ورته دي، کله یو سیمه کې او کله بل سیمه کې خپل ژوند ته ادامه ورکوي. د ابتدایي کرنې له لارې دوی خپل ورځنیزې اړتیاوې پوره کوي. د افریقا ډېرې لږې پرمختیاوې چې دي که چیرې موږ او تاسو ووایو، یعنی هغه لیکنې او کومې څېړنې چې د دې لویې وچې په باره کې سوي دي، نو د دې د وروسته والي پاته راغلي حقیقت لاملونه چې دي هغه په لویدیځ او اروپایي په وسیله سره د استمرارول دي، یعنی د اروپایانو په واسطه سره افریقا لویې وچې استمرار شوله، نو دوی د ښکېلاکه سره مخامخ شوله چې دغه د مخه 12 څخه تر 15 میلادي پیړۍ پورې ځینې تور پوستکي افریقایان د سودان په هیواد او په لویدیځ کې د خپل کلتور د نه درلودلو او منتمد هیوادونو په منځ ته راوړي وه چې د غانا او مالی هیوادونو نمونه هم د همهغو پخوانیو کومونو څخه استازیتوب کوي. نو دغه یوازنی لامل و چې د افریقا لویې وچې یې د زیاتو شمېر سیاسي ننګونو سره مخامخ کړله او دا یې د اقتصادي بحران سره مخامخ کړه. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ او تاسو د افریقا لویې وچې د سیاسي جغرافیې په هکله ولوستل. اوس هم راځو د لوستو دې برخې ته. په دې برخه کې به موږ او تاسو د افریقا لویې وچې د بشري جغرافیې په هکله معلومات لاسته راوړو. خوشحال قدرمن زده کوونکو، افریقا لویې وچې یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې په خپله بشري جغرافیه کې په څلورو برخو باندې، یعنې د دې دغه بشري جغرافیه چې ده په څلورو برخو باندې ولاړه ده چې هغه یو په خپل نفوس دی، دویم نژاد، دریم ژبه او څلورم خپله دین دی. یعنې د دې د جغرافیې ویش د لموکیت له مخې څخه بشري جغرافیه په څلورو برخو کې له نفوسو، نژاد، ژبې، دین څخه عبارت ده چې هره برخه به یې نن ورځ موږ تاسو په لوست کې تر مطالعې لاندې ونیسو. لومړنۍ برخه درنو زده کوونکو د افریقا لویې وچې کې د نفوس برخه ده چې دا د نړۍ د بشر ډېر لرغوني آثار د افریقا د لویې وچې د تانزانیا په هېواد کې لیدل سوي دي یا هم تر سترګو سوي دي چې څه ناڅه د دغو شمېر چې دي 4.5 میلیونه کالو لرغونیتوب لري او همچنان په 1998 میلادي کال کې د افریقا په لویې وچې کې 6.5 میلیونه تنو په شاوخوا کې خلکو ژوند کوه، یعنې د دې د نفوسو ګڼوالی چې و په 1998 میلادي کال کې 6.5 میلیونه تنو کسانو په دغه لویې وچې کې ژوند کوه چې د ټولې نړۍ د نفوسو په سلو کې، یعنې د سلو څخه که چیرې موږ دا تقسیم بندي کړو 12.2 برخې جوړوله، یعنې د ټول نړۍ په پرتله باندې دغه افریقا لویې وچې کې چې کوم وګړو ژوند کوي 12.2 برخې په سلو کې جوړول، چې د دې لویې وچې د نفوسو د لږوالي لامل په صحراګانو او ګڼو ځنګلونو کې د ژوند نامناسب شرایط و، ساري ناروغیانې وې، کورنۍ جګړې وې او خوراکي توکي لږوالي و. نو په همدې لامل سره زیات شمېر خلکو په دې لویې وچې کې ژوند نه کوي. په مختلفو سیمو کې د دې نفوس توفیر درلودې، په ځینو سیمو کې لږ شمېر کسان ژوند کوي او په ځینو سیمو کې بیا زیات شمېر کسان ژوند کوي، چې د افریقا په صحرا کې تقریبا څوک نه اوسېږي، ځکه صحرایي سیمې دي، یو خو یې اقلیم تود دی او بل د دې تر څنګ دښتې او بیدیاوې دي. په سونا او سب تروپیک سیمو کې بیا حاصلخیز ځمکې لري چې د نفوسو ګڼوالی بیا په هغو سیمو کې زیات دی، چې د بېلګې په توګه سره د نیل سیند د وادي په کشتۍ برخه کې د نفوسو ګڼوالی په هر کیلومتر مربع کې 100 تنو ته رسېږي، یعنې په کیلومتر مربع کې چې موږ او تاسو حساب ورته وکړو هلته بیا چې دا نیل سیند ته دغه کومې سیمې نږدې دي، کومې کښتنۍ کومې برخې چې دي، نو د نفوسو د ګڼوالي له امله څخه سلو تنو ته د دې نفوسو ګڼوالي رسېږي. د نفوسو ګڼوالي د سیندونو او سمندرونو په خاړه کې هم لیدل کېږي، یعنې د سمندرونو او سیندو خواته چې کومې سیمې دي، په هغو سیمو کې زیات شمېر کسان ژوند کوي. د افریقا د لویې وچې د نفوسو لږوالي لامل یا هم علت چې دي، موږ او تاسو ټول وپېژندي چې څه دي. همچنان رڼا زده کوونکو، بله برخه چې ده هغه پخپله د نژاد په هکله ده. د افریقا د لویې وچې د نفوسو د ویش او قومي ترکیب نقشې ته که چیرې موږ او تاسو متوجه اوسېږو، په خپل کتاب کې موږ او تاسو کولی شو چې د دې د نژاد یا هم د کوم په هکله معلومات ولولو. موږ او تاسو ویلی شو چې افریقا په شمال کې عرب خلک ژوند کوي، زیات شمېر کسان چې دي په شمالي برخه کې عربي خلک دي چې په عربي ژبه باندې خبرې کوي، او زیات شمېر یې بیا په ښارونو کې اوسېږي چې د کلګو خلکو په کرنه باندې بوخت دي، یعنی کرنیز حاصلات په خپلو ځمکو کې کوي. او همچنان سیمې عرب اوسیدونکي د دوو قبیلو په نامه سره راځي، هم دوه ډوله قبیلې په دې کې موجودې چې یو یې حامدي او بلې هم سامي سره دغه تړاو لري. دغه خلک چې دي د دې سیم په افریقا لویه وچه کې، دغه خلک چې دي غنم رنګه سیرې لري، تور ویښتان لري، تور یعنی د دوی سیرې چې دي نه تورې دي نه هم سپینې دي، غنم رنګه دي او همچنان تور ویښتان لري. د افریقا په شمال لویدیځ کې بیا بربرکیل قبایل اوس استوګنه کوي چې د سپین پوستکي هم لري، او د اسپانویانو او ایټالویانو له نسل سره ورته والی لري چې د دوی پوست بیا سپین دي. همچنان د دې تر څنګ درنو زده کوونکو، د افریقایي توران په صحرایي سیمو کې زیات شمېر افریقایان هم ژوند کوي چې هغوی افریقایان دغه د افریقا ټول وګړي چې دي دوه پر درې برخه یې جوړه کړې ده، خو له تکمیزه پلوه سره یو د بل سره دې توپیر لري، نو ځکه په بېلابېلو ډلو باندې ویشل شوي دي او په بېلابېلو ځایونو کې یو د بل سره ژوند کوي. د دې تر څنګ درنو قدرمنو زده کوونکو، موږ او تاسو په لوست کې د افریقا د لویې وچې د دین او ژبې په هکله معلومات لاسته راوړو چې افریقا لویه وچه یو له هغو لویو وچو له جملو څخه شمېرل کېږي چې زیات شمېر دینونه پکښې کې موجود دي، چې د هغو له دینونو له جملو څخه یو پخپله زموږ او ستاسو د اسلام مقدس دین دی. همچنان د دې تر څنګ عیسویت دی او بودایي دینونه دي چې زیات شمېر کسان د دغو دینونو پیروي کوي او د دغو دینونو ملاتړ کوي. په عمومي توګه سره په دې لویه وچه کې درنو زده کوونکو، درویشت هېوادونه د اسلام مقدس دین پیروان دي، او په نورو افریقایي هېوادونو کې هم مختلفې سلنې مسلمانان پېژندل شوي دي، خو ځینې شمېر کسان بیا عیسوي دین پیروي کوي او ځینې شمېر کسان یې بودایي دین پیروي هم کوي، خو په زیاته کچه سره مسلمانان په دغه لویه وچه کې ژوند کوي. د دې تر څنګ نژاد یا هم ژبې چې دي، موږ او تاسو بله برخه چې ده د افریقا د لویې وچې کوم برخه چې ده چې موږ او تاسو ژبو په هکله ویلي وه، او همچنان بله برخه چې ده هغه پخپله د افریقا د لویې وچې د ژبو په هکله ده، چې افریقا لویې وچې د نفوس د بېلابېلو ملتونو څخه جوړه شوې ده، یعنې د نفوس له لحاظ څخه بېلابېل مختلف ملتونه، مختلف ولسونه پکښې کې ژوند کوي چې په بېلابېلو ژبو او لهجو سره خبرې کوي، او شمېر یې د 200 ژبو او دیرشو لهجو ته رسېږي. یعنې په دغه لویه وچه کې 200 ژبې چې لهجه یې درې سوه ته رسېږي، یعنې ژبو شمېر چې دي 200 دي. خو د دې لهجه چې ده، ځینې کسان صحرایي لهجه لري، ځینې کسان چې دي علمي لهجه لري، ځینې کسان سټنډر لیول کې لهجه لري، نو د دې لهجې چې دي درې سوه ته رسېږي. چې ډېرې مهمې ژبې چې دي هغه په خپله انګلیسي ده، اسپانوي ده، فرانسوي او پرتګالي ژبې د دغې لویې وچې له مهمو ژبو له جملو څخه شمېرل کېږي. د افریقا په لویې وچه کې درنو زده کوونکو، ډول ډول ژبو خبرې کېږي، خو په عمومي ډول سره چې کومې ژبې دي هغه په خپل عبارت دي له څلورو ډولو ژبو څخه چې ډېر زیات رواج لري. لومړنۍ چې دي سامي ژبې دي، چې په هغو کې سامي، عربي، قطبي، احمري، هری ژبې شامل دي. دویم ساحلي یا هم سواحلي ژبې دي. دریم هم سیمه ییزې ژبې دي چې شمېر یې ډېر زیات دي. او څلورم اروپایي ژبې دي چې د هغو په سر کې فرانسوي او انګلیسي ژبې راځي، چې د افریقایي هېوادونو رسمي ژبې کولی شو چې موږ او تاسو په مختلفو برخو باندې وویشو، او هره برخه یې موږ او تاسو ته په کتاب کې په جدول کې په منظم ډول سره نشانې شوې ده. همچنان درنو زده کوونکو د دې ترڅنګ افریقا له وچې اقتصادي جغرافیه چې د افریقا په لویه وچه کې اقتصادي پراختیا او پرمختګونه د نورو لویو وچو په پرتله سره وروسته یې هم د نولسمې پیړۍ په پیل کې شوي دي چې د دې څخه در مخه په دې په باره کې بحث نه وسو. خو د دې لویې وچې اقتصادي بڼه هم مختلف رنګونه او ډولونه لري چې لومړنی ډول چې دی هغه په خپله لاسي صنایع دي. ډېر لومړنۍ بڼې یې په عصري فابریکو پورې تړلې دي او همچنان اوس ترانسپورټي وسایل هم پکې زیات سیوی دی. یعنی ورځ تر بلې په دې لویه وچه کې پرمختګ راځي او دوی کوشش کوي خپلو افریقا لویه وچه کې نور هم پرمختګ راولي. د افریقا د لویې وچې د طبیعي منابعو له پلوه څخه هم شتمنه ده چې په دې لویه وچه کې د نفتو، سرو زرو، الماسو او مسو کانونه په ګڼ ځنګلونه موجود دي چې د افریقا د اقتصاد او عایداتو زیاتره پر کرنه او مالداري باندې ولاړ دي. همچنان درنو زده کوونکو د دې څنګ افریقا لویه وچه کې طبیعي منابع له پلوه څخه شتمنه ده چې په هغه کې کرنه او مالداري پکښې کې موجوده ده چې د نړۍ د لویې وچې کرنیز حاصلات زیاتره استوایي او د استوا لاندې نباتات تشکیلوي، لکه ختیځ افریقا کې د کنزلو او چایو بوټي، همچنان د سودان د سیمې په لویدیځ کې د ګنی او برخې دي، او همچنان د افریقا په ختیځو ټاپوګانو کې ناریل، د ګنی په سواحلو کې نږدې ټاپوګانې چې د کاکاو په لویدیځه برخه کې، بیا ممپلی په مصر کې، سودان او تانزانیا کې، پومبه او په لویدیځ افریقا کې سناسه صاحب په ټولو ټاپوګانو کې، کیلا، اناناس او په حاشیه کې، کینیان قهوه او مدیترانې سمندر کې، په سواحلو کې انځر، انګور او نورې میوې ترکاري پیدا کیږي چې دا د افریقا په اقتصادي پیاوړتیا کې ستر ارزښت لري. نو درنو زده کوونکو، اوس هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې ستاسو کورنۍ دنده ده. کورنۍ دندې یادونه مو کوم. لومړنی سوال د افریقا سیاسي جغرافیه تشریح کړئ. دویم د افریقا بشري جغرافیه اړوند خپل معلومات ولیکئ. نور نو درنو زده کوونکو، زموږ ستاسو د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسېږي. هیله ده چې یو څه مو زده کړي اوسېږي. تر بل داسې درسه پورې دا لا په ماشه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نکه له احترامات مې قبول کړئ. قدر منه او کوللی زکون کو زه برښنا غم فار یو سره به هم تاسو ټول ته شرح خلاص وایم. د لسم ټولګي جغرافیا مضمون څلورم لوسته. هله ده چې تاسو ټول قدرمن او ګلالي زده کوونکي به راتر روغ جوړ او صحتمند اوسئ او د صحت جامې بوم په تن وي. درنو زده کوونکو، دا چې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست څلورم لوست دی. نو زموږ ستاسو د نن ورځې درسي موضوعات عبارت دي له: لومړی لندبل، دویم د افغانستان اقلیمي سیمې، دریم د ستپ د سیمو اقلیم. دا هغه مهمې موضوعګانې دي چې نن ورځ به موږ تاسو په لوست کې ولولو او په هکله به یې بشپړ معلومات ترلاسه کړو. نو ستاسو د ټولو قدرمن او ګلالي زده کوونکو د پراته وجه او دقت په هیله یم. هله ده چې د لوست پای پر رسره ماتیاو کری او یو څه زده کری. روز د کون کوز مرسته سو د نن ورځې لوست په کتاب کې لري. یو د شمې سپې نه پیل دی، بیا تر دو سرویشتې مې سپې پری. قدر منو ګلالي زده کون کو، اوس هم د خپل لوست پر لور باندې راګرځو. لکه څنګه چې مې مخکې یادونه وکړه، لازم مرسته سو په لوست کې به نن ورځ مرسته سو سو مهمې موضوعګانې ولولو چې د هغو موضوعګانو څخه لومړنی موضوع لندبل په حق لري چې نن ورځ به مرسته سو په حق بشپړ معلومات ترلاسه کړو. د لندبل کلمه خوږه زده کون کو، شاید تاسو په خپل ژوند کې زیات اوریدلی اوسئ او د دې کلمې سره آشنا اوسئ. خو نن ورځ مرسته سو په افغانستان کې د لندبل د کلمې سره آشنا کیږو چې په افغانستان کې لندبل ستوي کیږي. قدر منو ګلالي زده کوونکو، لندبل کلمه په خپل نمجن حالت توي کیږي، هم نمجنې هوا توي کیږي چې لندبل د اقلیم یو له مهمو او اغیزناکو لاملونو له جملو څخه شمېرل کیږي چې د میاشتې او کال په ترڅ کې د یوې سیمې اقلیمي وضعیت او شرایط مرتبط په معلومداره توګه سره تر کنټرول لاندې راولي او د اورش اندازه او کچه مرتبط څرګندوي چې غالبا د لندبل لرونکي سیمې په افغانستان کې په غرنیو سیمو کې په ترسترو کېږي. یعنی هغه سیمې چې په افغانستان کې لوړې سطحې دي او په لوړې سطحو کې دي، هغه سیمې همیشه لندبل لرونکي هوا لري او په لوړې سیمو کې د تودوخه درجه راښکته کېږي چې لندبل لرونکي هوا یې ډېره ژر اشبا کېږي او د اورش لامل یا هم سبب ګرځي چې لوړې غرنۍ سیمې همیشه لندبل لرونکي هوا لري. قدر منو زده کوونکو، په افغانستان کې غرنۍ اورش چې رامنځته کېږي، له بلې خوا څخه دغه اورش چې د هند سمندر د موسمي اورښتونو د هیواد په ختیځو سیمو کې د اوړي په میاشت کې د اورښتونو لامل کیږي چې په افغانستان کې د هوا د لندنۍ کتلې واکمن کوي چې لمړنۍ د هغو له جملو څخه په خپله ژمي کې د شمال لوري څخه د سایبریا سړې څپې راځي، په پسرلي کې د ایسلینډ او کسپیت سمندرګي لوري څخه معتدلې څپې رامنځته کیږي، او په اوړي کې بیا د پاریس څخه لیچ لندبل لرونکې هوا او د هند سمندر موسمي بادونه د سویل یا هم جنوبي لویدیځ لوري ته ځي چې دا هوا پر کتلې باندې د کال په بیلابیلو موسمونو کې په افغانستان کې د اورښت لامل ګرځي. د دې ترڅنګ قدرمنو ګلالي زده کوونکو، د هوا فشار او بادونه زموږ په ګران هیواد افغانستان کې په پراخه کچه سره موجود دي چې د سمندر د کچې څخه د هوا د فشار ډیر لوړ حد او اندازه موږ تاسو لیدلی سو چې هغه په خپل 28 ملي متر پر سانتي ګراید او یا هم د یوزرو درلس ملي بار ده، خو څومره چې موږ او تاسو د سمندر له کچې څخه غرنیو لوړو سیمو او اتموسفیر اوچتو برخو ته زو په همغه اندازه سره په دغو سیمو کې د سیمابو د سیما باوري متری ستون ته موږ او تاسو متوجه کیږو، نو دغه د سیما بو کچه پر لوړېدو باندې ځي او یو ځای د فشار ستنې راټیټیږي. کله چې د فشار ستنه راټیټه سپل، نو دغه موضوع د افغانستان په بیلابیلو اقلیمي سیمو کې په بیلابیلو هواو کې پیژندل کیږي چې په ځینو مختلفو سټیشنونو کې موږ او تاسو پیژندلی سو. ورځ د کونکو تاسو په خپل کتاب کې کولای شئ چې انځور ته متوجه اوسئ. په دغه انځور کې تاسو ته یو جدول درکړ دی چې په دا جدول کې هر سټیشن نوم، میاشت، د سمندر له کچې څخه لوړوالی په مترو کې او د سیمابو د ستنې لوړوالی په ملي متر کې تاسو ته په نښه کړی دی چې د سټیشنونو کې لومړنی په خپل لومړنی سټیشن نوم چې دی شمالي سالنګ دی چې د میاشتې د اکتوبر د میاشتې کې 3350 د اندازه سره د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو د ستنې لوړوالی یې 680 ته رسیږي. همچنان جنوبي سالنګ چې دی هغه هم د اکتوبر په میاشت کې 3050 د سمندر له کچې څخه لوړوالی لري او د سیمابو کچه یې 640.9 ته رسیږي. همدارنګه د دې ترڅنګ غزنی، کابل، خوست، هرات، فراه، جلال آباد، بغلان، کندوز او مزار شریف هم د دغو سیمو له جملو څخه د تاسو کولی شئ چې په ترتیب سره په حقله معلومات ترلاسه کړئ. اوس هم درنو زده کوونکو، لکه څرنګه چې موږ او تاسو د دې د فشار په حقله ولوستل، نو موږ او تاسو ویلی سو چې دغه کومې سیمې چې دي د ارض البلدونو د دایرو د ویش له مخې څخه د فشار د مرکزونه یې چې دي پر مختلفو برخو باندې ویشل شوي دي چې د هغو له جملو څخه لومړنۍ برخه چې ده د استوا د کرښې ساحه ده چې د ټیټ فشار لرونکو مرکزونو سیمو څخه شمیرل کیږي چې ټیټ فشار لري. په دې کې د فشار د اندازه چې ده ټیټره لوړنه ده. دوی هم د سرطان او جدي د کرښې ساحې دي چې لوړ فشار لرونکي دي او لوړ فشار لرونکي مرکزونو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي. دریم هم د ارکتیک او د انټارکټیکا د دایری کښې دي، یا هم صحیح دي چې د قطبونو په پرتله سره د دوی فشار اندازه چې د ټیټ فشار لرونکي د لوړ فشار نه لري. او څلرمه چې د قطبونو ساحه چې لوړ فشار لرونکو ساحو له جملو څخه شمیرل کیږي چې دا د افغانستان د شمالي نیمې کرې د لوړ فشار په ساحه کې موقعیت لري. نو په همدې دلیل سره موږ تاسو ویلی سو چې افغانستان د شین اسمان لرونکي هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي چې زیات اورښت نه پکې کیږي. نو درنو زده کوونکو، تر دې دمه پورې موږ تاسو د افغانستان د هوا د فشار، د لوړ فشار، ټیټ فشار او همچنان د لندبل په حق له معلومات لاسته راوړ. هم د لوست راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې به د افغانستان اقلیمي سیمو په حق له معلومات لاسته راوړ. دا چې افغانستان یو له غرنیو هیوادونو له جملو څخه شمیرل کیږي، نو مختلف ډوله اقلیمي سیمې لري چې هر اقلیمي سیمه یې خپل ځان کې مهم عنصر لري چې د هوا له جملو څخه تودوخه، لندبل، اورښت، ټیټ فشار، لوړ فشار موږ تاسو په نظر کې نیولی سو. نو ویلی سو چې افغانستان مختلفو اقلیمي سیمو له پلوه څخه پر 50 برخو باندې ویشل شوی دی چې لومړنۍ اقلیمي سیمې یې د صحرایي یا هم دشتي اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دویمې هم د منسوني اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، دریم د سټیپ اقلیمي سیمو په نامه سره یادیږي، څلورم چې دی د تندرا یا هم الپین اقلیم دی، او پنځم اخرنۍ غرنۍ اقلیم دی چې هر یو موږ تاسو نن ورځ په تفصیلي شکل سره لولو. لومړنۍ صحرا غذایی یا هم دشتی اقلیم په حق معلومات بلو دا چې د لمسخه روشانه ده دا هغه سیمې دی په کوم سیمو کې چې اورشت په کومه اندازه سره وي ځکه دغه سیمې چې دی دا اورشت منځنۍ اندازه چې ده د لسو څخه تر پنځو ملي مترو پورې ده خو ډېر په ځنډه سره د دغه اورشت رامنځته کېږي ځکه دغه سیم چې دي صحرایي سیم دي دشتې او صحراګانې پکې موجودې دي. د دې تر څنګ که درمنو زده کوونکو دویم چې دي منسوني اقلیم دی چې منسوني اقلیم پخپله په دغه اقلیمي سیمې زیات شمېر اقلیمي سیمې په دې کې موجودې دي یعنې زیات شمېر صحیح چې دي برخې چې دي په دې کې راغلې دي چې د هغو له جملو څخه یو خپله سپین غر دی او د نورستان غرنۍ سیمې دي د لغمان یوه برخه دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي چې د دې تر څنګ د پکتیا ولایت تېره بیا د خوست او د هند سمندر له منسوني بادو څخه اغیزمن دی نو ځکه په اوړي کې د هند سمندر لندبل لرونکي جریان او په ژمي کې د سایبریا سوړ جریان په دغه سیمه کې لندبل باندې غوره اغیزه کړې ده چې دغه سیمه په خپل لندبل لرونکي هوا لري چې یو شمېر نورو سیمو ته یې ښه زمینه چمتو کړې ده لکه نشتر سړي او نوري دغه سیمې چې دي په لندې په میاشتو کې یو څه وچه هوا لري خو د کال په نورو میاشتو کې بیا هوا په دغو سیمو کې لندبل لرونکي وي چې کلنۍ منځنۍ اورشت یې 460 څخه بیا تر 680 ملي مترو پورې رسېږي چې په دې توګه سره یو لندبل لرونکو سیمو په نامه سره پیژندل شوې ده. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو بل هم درېمه چې دی هغه په خپله مدیترانایي اقلیم دی دغه ډول مدیترانایي اقلیم چې دی زموږ په ګران هېواد افغانستان د ختیځ په برخو کې موږ او تاسو لیدلی سو او موږ او تاسو یې پېژندلی سو ځکه په دغه مدیترانایي اقلیم کې عموما هوا چې وي وچه او ډېر توده اوړي لري یعنی د دې اوړي چې دي اوچ او تود وي همچنان د دې تر څنګ دومه ځانګړنه چې ده هغه په خپله اورش پکې کې زیاتره د ژمي په وخت کې اوریږي یعنی اورش زیات وخت چې دي هغه په خپله د ژمي په موسم کې وي چې دا یې هم موږ او تاسو کولی شو چې مدیترانۍ اقلیم له لحاظه وپېژنو او دیم هم په اوړي کې یې د تودوخې منځنۍ اندازه د سانتي ګراید د 22 درجو ته رسېږي چې دا د اوړي په موسم کې د دې د سانتي ګراید درجه په 22 کې وي او څلورم د اورش اندازه د کال په ترڅ کې په تیرې بیا د ژمي کې له 30 تر 30 ملي ملي مترو پورې رسېږي چې جلال آباد دغه ډول اقلیم لرونکو سیمو له جملو څخه شمېر کېږي چې یوه غوره بېلګه ده او موږ تاسو ویلی سو چې د غزه ونې چې دي د جلال آباد په یو شمېر واورو سیمو کې دغه سیمې وچې اقلیم ښکاره کوي چې په دغه اقلیم کې د وریجو کرنه ستروسباب د نارنج د کورنۍ ونې ګنۍ خرما ونې سروي او مدیترانۍ اقلیم کې ښه وده کوي او دغه د مدیترانۍ والی د سیمو ښه نشه یا هم بلګه بلل کیږي. د دې تر څنګ قدر منو زده کوونکو د لوس په دې برخه کې موږ تاسو د صف د سیمو اقلیم په حقله معلومات بلو چې د صف د سیمو اقلیم په خپل په افغانستان کې دغه سیمه د مونسون او مدیترانۍ اقلیم په پرتله یو پراخ سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي او هغه سرګندې ځانګړتیاوې چې د صف اقلیم لري د هغه وچ اقلیم له جملو څخه شمېرل کیږي چې په همدې سبب سره د شپې او ورځې ترمنځ په تودوخه د سانتي ګراید درجه د 30 درجو ترمنځ وي. دغه توفیر د کال په ترڅ کې د 20 څخه تر 15 درجو پورې زیاتیږي یعنی په لومړي سر کې دا په 30 درجه وي خو وروسته د کال په جریان کې د 20 څخه تر 15 پورې زیاتیږي او اورشت عموما په ژمي کې وي یعنی د کال په نورو موسمونو کې اورشت نه کیږي چې په منځنۍ توګه سره د 250 څخه تر 300 ملي مترو پورې اورشت رسیږي او د ستپ سیمې زیاتره واشه لرونکي او کایدې بوټي په ځینو ځایونو کې لري چې په پراخ ځمکو کې شنه کیږي او د سروي روزنو لپاره غوره سیمو له جملو څخه شمېرل کیږي. ستف چې دی په خپل د شمالي ستف څخه چې د جنوب ستف سیمه ده او د شمالي په ستف کې میټرولوژي سټیشنونه هم موجود دي چې د بغلان میومي مزار شریف کندوز هرات سټیشنونه د دغه سټیشنونو د ستف د واورو په سیمو کې دي چې هندوکش شمالي جوړي د شمال ستیپ برخو کې شمېرل کیږي. د دې تر څنګ درمنو زده کوونکو د جنوبي ستیپ اقلیمي ساحه بلو چې د جنوبي ستیپ اقلیمي ساحه بیا یوازې د یو شمېر حبوباتو او غلو دانو لپاره ځانګړې شوې ده چې یو شمېر سروي د روزنو لپاره ښه امکانات برابر کړي دي او پراخه ساحه ده خو د اوبو د نشتوالي له کبله څخه توپوګرافي جوړښت او د خاوري خبرې خورا ترکیب له مخې څخه حاصلات لږ دي، یعنی کوم حاصلات چې لاسته راوړل کېږي په کم اندازه سره دي، او دغه ساحه چې ده په خپله د شمالي استپ د اندازه د غوروالي نه لري. د دې تر څنګ د الیپ یا هم تندرا اقلیم هم دغه ډول اقلیم چې دی لوړې غرنۍ سیمې دي چې مهمو سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي، او هر سیمه خپل ځان ته مهم ارزښت لري. غرنۍ اقلیم خو موږ تاسو ویلې چې عموما اقلیم په لوړو سیمو کې د تودوخې د حرارت درجه کمه وي، او په کښتو سیمو کې د تودوخې حرارت چا په زیاته اندازه سره وي، او په غرنۍ سیمو کې اورښت هم باران په زیاته کچه سره کېږي چې دا د مهمو اقلیمي سیمو له جملو څخه شمېرل کېږي. نو موږ ویلی سو چې په دغه چې دی د افغانستان د غرونو د سرونو څخه تیریږي، نو ویلی سو چې ډېرې واورې په لوړو غرنۍ سیمو کې وي، او هر سټېشن خپل ځان ته مهم اقلیمي ارزښت لري. خوشحال قدر مونږ زده کوونکو، نو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې لوس هیله ده چې تر دې دم پر یو څه مو ترلاسه کړي وو، اوسېږي او یو څه پوسي وو، اوسېږي اوس هم د لوس راتلونکي برخې ته راځو چې په دې برخه کې پوښتنې دي. ستاسو کورنۍ دنده ده چې تاسو ټول قدر مونږ زده کوونکي به په وخت سره اجرا کوئ. نو سوالونه تکراروم، د رڼا زده کوونکو تاسو په خپل کتابچو کې له ځان سره نوټ کړئ. لومړنی سوال د ستپ د سیمو اقلیم تشریح کړئ. دویم سوال د افغانستان د اقلیمي سیمو نمونه واخلئ. نور نو درنو زده کوونکو، زما راستاس د نن ورځې لوست پر همدې ځای باندې پای ته رسیږي. هیله من دیم په یو څه پوه سی او اوسېږي. تر بل داسې درس پرې چې زه ستاسو په درنه حضور کې حاضرېږم، در په امان شه، وخت ولرئ.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خپرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00420 2 3 1 1 1.